د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړي دي. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمېر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتې تپره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگا ویل چې دا طرحه په 10 موافقو او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربان د طرحې ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. په راپورونو کې به د پاکستان د وروستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واورئ. همدارنګه ځواب واورئ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبدا مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهم نیمایی کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د پاکستان پوز او امنیتي ځواکونو تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. دوه اویا کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیګا یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهراتیان خواره او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوي خبریالانو ته وویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوي هم دغه یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوڅ پرون وروسته له هغه خپل سرتیري په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوڅ لږ تر لږه درې سرتیری ووشل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پوځ او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکو له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو له تیرېدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 346 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دی نو دوی هم هماغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللي افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وایي چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډېر نامعلومه دی او لیو ډېرو ننګونو سره مخامخ دي. خبریالان دلته د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له ننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنېدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي، چې په دې کې خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبریالانو، بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه پرون خپور کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبریالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت و ارزوي.
نو تیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي. نړیوالو بنسټونو او په کوردینه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دا. او دا ریپورت او دا شپږ چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسی شوي دي، ډېرې د اندېښنې وړ دي. له دریو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخپاره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعالې رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دی چه نشرات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسی ملگر ملتو لخوا ورکرده سوی ده دیس و شپک دیس البته پیخی سب کری دی چه پا دی دیس و شپک دیس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي یو سل دیرسو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثال دي چې تاسو دغه ارقام مو ویلي چې هلته په رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي دا اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامی خو به خو د خبر په شکل باندې خپریږي. اجازه رسنۍ او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کاندي، بیلانس یې کاندي یا ویننګي. چې دا په خپله یو ډول په ژورنالیزم کې یو عمده محدودیت دی یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظه هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوي دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیسو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او سراوان سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته شوي دي. د وویل چې د یو افغان وژل شوي پیژندنه شوی او سبد الله د حاجی امان الله سوی دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له سروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړې. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شوه او جسدونه یې وموندل شول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یکشنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل سو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په تېر یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقونو د ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د اوښتو نیت درلود ډزې کړې چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماهی گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد، نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول، نه په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسېدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولی دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موږ په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه وای موږ به ولې کډوال کېدلی؟ له دغه ټولو سختو پولو تیریږو، ظلم ستم او وژنې پرې روانې دي، باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تېر اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي وو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغه پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د هیواد د 19 کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه د ازادي راډیو څه نه دي ویلي او د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندېدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د روزګان په دهرادود کې زاب، چنارتو، چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل سوی دی.
وزارت معرف د چتر لاندې وسی بند شوی دی په ډیر ځایونو کې خو په لږ لږ ځایونو کې شته دی خو دوی بار بار کوشش کوي چې دا پروسه بیخي بنده کړي.
د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر ډیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي یې د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د نولس کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د یویش منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې وګټله. پایلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په شپږویشتمه نیټه د کابل پر وخت سهار لس بجې د عربي متحده اماراتو په کوربتو پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په پنځوس اورونو کې نهه لوبغاړي له لاسه ورکړل او دوه سوه پنځوس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیمزي نهاویا نظیف الله میری شپږ پنځوس او فیصل خان یو څلوېښت منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچوونکو له ډلې بیا علي رضا او عبدالسبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د اته څلوېښت اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، دوه سوه نهه ویشت منډې وکړې او د یوویشت منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یادې لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزي ووهلې. د افغانستان د توپ اچوونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستاني دوه دوه لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د کپتان په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره انرژي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندمندې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوند یې وکړو. بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بارے موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخیستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ. کتا سو ګورې موږ کې سر کې ډېر زړه شپږو اوسو، بیا چې هغه سي کوم کم بیک برکت او نزیب وکړم بیټنګ کې. واقعا ډېر بدله کور ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست، دوه دوه نیم سو وکړ. نو هماغه اوس موږ په ځان مکمل باور زموږ سپینر ټیک چې سره کوم هغه په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو موږ سره پاس بالینګ وګورئ، نن موږ درې پاس بالران لوبول. نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ له خوا او هغه میټنګ کې موږ ته ویل شوي چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یې او کوم ځایونه چې موږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بالینګ.
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په دولسمه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان نولس کلنه لوبډله د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ویل ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو دا شیبه د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. پام وکړئ.